مشال ریډیو ته ستړي مشي. د غرمې 12 بجې شوې دي. نن د ګل ورځ او د 2013 کال د فبروري 15مه نیټه ده. ظفر خنده وزیر مو یو ځل بیا په دې خبري سات کې هرکلی کوم. افغان ولسمشر حامد کرزي د میدان وردګو نه بهرني ځواکونو ته د وتلو امر کړی. په گوادر کې شپږ مزدوران وژل شوي. په ایران کې افغان قیدیانو ته د پانسې او په کابل کې د پاکستان او افغانستان د دینی عالمانو د کانفرنس په اړه تفصیل درکوو، خو اول زموږ د همکار منور شانه د دې غړي خبرونه اورو.
اول د خبرونو سرټ کې افغان ولسمشر د وردګ ولایت نه د امریکایي خاص واکونو د استلو امر کړی دی. د خیبر ایجنسۍ چارواکي وایي تیر شپه په باړه او تیرا کې امنیتي ځواکونو وسلوالو ته مرګ ژوبلا اړولې ده. او جان کیری به نن د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په حیث د خپل لومړني بهرني سفر په آغاز کې په لندن کې خبرې اترې کوي. اوس پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. د افغانستان ولسمشر کرزي د دفاع وزارت ته هدایت کړی چې د مرکزی ولایت میدان وردګونه دی په دوو هفتو کې خاص امریکایي ځواکونه وباسي. د ولسمشر ویان ایمل فیزی ویل دا فیصله د اتوار د ورځې د افغان ملی امنیتی شورا د غونډې پر مهال وشوه. نوموړي په دې حق لویل
جلسه شورا امنیتی ملی با وزارت دفاع ملی وظیفه سپرده تا قوای خاص یا سپیشل فورس
د ملی امنیتی شورا غونډه د دفاع وزارت ته امر کړی چې په دوو هفتو کې د نننه د نننه د امریکا خصوصي ځواکونه د میدان وردګ ولایت نه وباسي. دویمه معاملې چې په دې غونډه کې فیصله شوه هغه داده چې د افغانستان د اسلامي ریاست په ځواکونو ځمواري اچول شوی چې د هغه ټولو ډلو فعالیتونه د په فوري توګه بند کړی شي کوم چې د خاص ځواکونو په نامه د بیګونا خلکو کورونو ته ننوځي. دوی وی وحیتکی او وجنی افغان ځواکونو ته دا امر هم شوه چې د غډلې د عدالت ته وړاندې کړي امل فیزی الزام لګاوه چې په یاد ولایت کې د امریکا د خاصو ځواکونو د پوځي عملیاتو نه پس نه کسان لا درک شوې دي. میدان وردګ ولایت په دې ورستیو کې د یاغیانو زد عملیاتو مرکز ګرځیدلې ده. د خیبر ایجنسی یو سرکاري چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته نن سهار ویلي تیر ماخام په باړه او تیرا کې امنیتي ځواکونو د وسلوالو سره د خطو او بمباری په وخت خوښه یو لس وسلوال وجلی او یو شمیر یې جوبل کړی دي. دوه امنیتي سرتیری هم په دغه خطو کې وجل شوی دي. په دې اړه د دواړو خواو لخوا کوم تصدیق نه دی رامنځته شوی. د یادونه ولدا په خیبر ایجنسی کې د وسلوالو خلاف وخت په وخت پوځي عملیات ترسره کیږي او د سیمینا ګن شمیر کورنۍ کړي هم کوي. تیر شپه د پیښور او اسلام آباد په شمول د هیواد په زیاتره لوی ښارونو کې لږ تر لږه د دوو غنټو لپاره بجلی بند شوې وه. د اوبو او د بجلی د وزارت سیکرټری رای سکندر په دې حقله بیگانه وخت یوې خبري غونډې ته ویل دا ستونزه د بلوچستان په هب نومي بجلیګر کې د تکنیکی خرابې له وجې رامنځته شوه چې په نتیجه کې په سمدستي ډول د 1200 میگا واټ بجلی کمی پیدا شو او د هیواد نورو بجلیګرو باندې یې هم اثر وغورځوه چې په کې ځنې نور هم خراب شو. بلخوا وزیر اعظم راجا پرویز اشرف امر کړی چې زر تر زره د بجلی بحال کړی شي او د هب کو بجلیګر د ستونزې تحقیقات دی وکړي شي. د یادونه ولدا چې د هیواد په زیاتره خارونو کې د محل بجلی بحال کړی شوی ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري. افغان حکومت غواړي له 2013 کال وروسته په هیواد کې د پاتې کېدونکو نړیوالو پوځیانو په فعالیتونو بشپړ څارنه وکړي او د هغو پاتې کېدل د دوو اړخیزو موافقو له مخې تنظیم کړي. د افغانستان د دولت د ریاست ویان ایمل فیزی پرون په خپل خبري غونډه کې د نور مسایلو ترڅنګ یادونه وکړه چې له 2013 کال وروسته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو هر راز موجودګي د افغانستان د اسلامي دولت سره یو دوه اړخیز توافق ته اړتیا لري او یوازې د افغان دولت د موافقه په صورت کې د هیوادونو ازواکونه کولای شي چې له 2013 کال وروسته په افغانستان کې پاتې شي. ټاکل شوی چې امریکا او د هغې یورپی اتحادیان خپل پوځي ځواکونه د 2013 کال تر پایه له افغانستانه وباسي. جان کیری با نن د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په هیڅ خپل لوملنی بهرنی سفر په اغاز کې په لندن کې خبري اترې کوي. ټاکل شوې ده چې نوموړی به نن د برتانیا د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون او وزیر خارجه ویلیام هیک سره د امریکا او یورپ په تعلقاتو او د شام، ایران او شمالي کوریا په اړه خبري اترې کوي. د دې نه پس به جان کیری یوې خبري غونډې ته وینا کوي او نن ناوخته به بیا د خپل سفر د دویم پړاو برلن په لور روانېږي. نوموړی به د خپل دې سفر پر مهال د یورپ او منځني ختیځ د نهو هیوادونو دوره کوي او دا نظر لري چې په دې کې به د خلکو خبرې واوري. فلسطینی او اسرایلی چارواکو د اسرایل په یو جیل کې د یو فلسطینی د مړینې په سر په خپلو کې تنازع شروع کړي. د اسرایل د شمالي برخې په یو جیل کې د عرفات جردت نومې فلسطینی قیدی چې د تیر خالي په ورځ یې د ناروغۍ څخه شکایت کوو په دغه جیل کې مړ شوی دی. فلسطینیانو پرون ویل د جردت په مړی د عدلی تبله معاینه ښکاري چې نوموړی د شکنجې په نتیجه کې مړ شوی، خو اسرائیلیان وایي چې د جردت د مړینې د اصلي علت په اړه خبرې به د وخت نه وړاندې وي. او بل خبر دا چې د آسکر ایوارډ په نامه د هالیوډ استرې جایزې د امریکا په لاس انجلس کې په 15 کلنۍ اکیډمي ایوارډ کې ورکړل شوې. تر ټولو ښه فلم ایوارډ په ایران کې د یرغمالی امریکایانو د شخړې په حقله جوړ شوې ډرامې آرګو واخیسته. تر ټولو ښه اداکار جایزه ډینیل ډی لیویس په لینکن نومې فلم کې د ښه کارکردګۍ په نتیجه کې ترلاسه کړه او جینیفر لارنس ته سیلور لاینینګ نومې فلم کې د ښه کار کولو له وجې د بهترین اداکاری ایوارډ ملاو شو. د بهرنۍ ژبو بهترین فلم جایزه د آسټریا ایمور نومې فلم وګټله. دا اوتر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار منور شان اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونو ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان خبرونه کې بواوري افغان ولسمشر حامد کرزی د میدان بردګونه نړیوالو ځواکونو ته د وتلو امر کړی. په خبر ایجنسی کې د امنیتي عسکرو او سوالو ترمنځ انخطی شوې دي. د بلوچستان په گوادر کې نامعلومه وسوالو شپږ مزدوران په ډزو وجلی او په ایران کې لسو افغان قیدیانو ته پانسی ورکړل شوې ده.
زمون غوښتنه هم دا ده چې هغه اشخاص چې په یو جرم کې متهم شوی دی، دوی باید محاکمه عادلانه وي، دوی باید وکیل مدافع ته دسترسی ولري.
د خیبر پختونخوا حکومت او سیاسي ګوندونه وایي د صوبې زیاتره وسایل په پنجاب کې استعمالیږي.
پاکستان پاکستان دې په بدل کې تاسو څه ډول درکې دا بسین چې زمونږ سره تیریږي دا خوده راکړي دي، دا درنه وړي دي.
او په مومند کې د پولیو کارکونکو د خپلو بدلیانو غوښتنه کوي.
ما ته خو خالد لقب راکړی چې کینګ اپ امبار ته لس پنځلس کال وشو بس تیرې بډاګانم شو نو زمونږ دومره وس کېده نورم نکی.
د مشال تر څنګه واوري څنګه تاسو وړاندې په خبرونو کې باورید. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی امریکایي ځواکونو ته له میدان وردګو ولایت نه د وتلو امر ورکړی. د ولسمشر ویاند ایمل فیضی پرون په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې وویل دغه فیصله د ملي امنیت شورا په پرونی غونډه کې وشوه. ویاند زیاته کړه د امریکا د خاصو ځواکونو سرتیری په میدان وردګو کې بغیر د اجازت د خلکو کورونو ته ننوځي، ځایي خلک له ځان سره بیایي او د دوی د عملیات تو په نتیجه کې ځینې خلک وجل شوي هم دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار احمد تکل ناورو.
د افغان ولسمشر ویاند ایمل فیضی پرون وویل په میدان وردګو کې د امریکا د خاصو ځواکونو یا سپیشل فورس په عملیاتو کې ملکی وګړي وژل شوي او تری تم دي، نو ځکه حکومت غواړي چې دا ځواکونه له دې ولایته اوزي.
جلسه شورای امنیت ملی با وزارت دفاع ملی وظیفه سپرده تا قوای خاص
د ملی امنیت شورا غونډې دفاع وزارت ته دنده ورکړه څو په دوه اونیو کې د میدان وردګو ولایت له اړوند سیمو څخه د امریکا خاص ځواکونه یا سپیشل فورس وباسي. خغلی فیضی زیاته کړه چې دا پریکړه د ملی امنیت شورا په غونډه کې ورسته له هغه وشو چې دوی د سیمې له خلکو سره د امریکا د خاصو ځواکونو یا سپیشل فورس د ناوړه چلند په اړه ګڼ شکایتونه ترلاسه کړل. فیضي چې په کابل کې یوې خبري غونډې ته وینا کوله زیاته کړه، سپیشل فورس او له هغو سره همکار د دولت له چوکاټه وتلي وسلوال د خلکو کورونو ته بې اجازې ننوځي او ملکی وګړي بې دلیل له ځان سره بیایي.
گروه های مسلح خاص سپیشل فورس امریکایی هستند که در چوکات از
جا دی امریکا خاص ځواکونه یا سپیشل فورس ځینې ډلې لري چې د هغو په چوکات کې یو شمیر افغانان هم لیدل کیږي. دوی د افغانستان د خلکو کورونو ته ننوځي، تلاشي کوي، خلک ځوروي او شکنجه کوي او حتی زمونږ د بیګونا خلکو د قتل باعث هم شوي دي. په دې اړه کافی زیات شکایتونه کابل ته هم را رسیدلي دي. د دولت د ریاست ویاند د مثال په توګه د هغه محصل کیسه یاد کړ چې د خپل خپلوانو د لیدو لپاره د میدان وردګو یوې سیمې ته تللی و، خو د سپیشل فورس د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوی و. د فیضي په وینا د کابل پوهنتون د دې محصل مړی وروسته په یو بله سیمه کې په داسې حال کې وموندل شو چې سر او ګوتې غوڅ شوي و او پر وجود یې د شکنجې نښې لیدل کېدې. فیضي همدارا زیادونه وکړه چې د خاصو ځواکونو په عملیاتو کې د میدان وردګو ولایت نه تنه اوسیدونکي تری تم شوي هم دي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوږی د خیبر هاوس یو سرکاري چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته نن سهار ویلي چې تیر مخام په باړه او تیرا کې د امنیتی ځواکونو او وسوالو ترمنځ د خطو بمباری په وخت امنیتی سرتیرو خوښه یولس وسوال وجلی او یو شمیر جبل کړی دي او زیاتوي په دغه خطو کې دوا امنیتی سرتیری هم وجل شوی دي. په دې اړه د دوه خواو له خوا کوم تصدیق مخته نه دی راغلی. تفصیلی رپورټ اورو.
د خیبر هاوس یو سرکاري چارواکي چې نه غختل نو می واخستل شي نن سهار مشال ریډیو ته ویلي دي چې تیر ماخام امنیتی ځواکونو د باړې په منډي کس بچینر ارجلینه دی او یوسف طالب کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړل چې سمدستي ورسره وسلوالو مزاحمت شروع کړ او په یو بل یې سپکې او درنې وسلې استعمال کړې او امنیتی ځواکونو ته د هلیکاپټرو مرسته هم حاصله وه. د دوی په په دې نښتو کې 15 وسلوال ووژل شول او شپږ پکې جوبل شول او دوه امنیتی سرتیری هم پکې ووژل شول او لس پکې جوبل شوي دي. او د باړې یو ځای مشر د خپل نوم نه خستو په شرط وویل چې په دې نښتو کې دوه داسې کسان هم وژل شوي دي چې دا تصدیق یې نه کیږي چې دا وسلوال وو او کنه. امنیتی سرتیری وای چې دغه سیمه نه یو موټر سایکل او دوه مشکوک کسان هم په خپل ولکه کې اخیستي دي او فورت سلوپ کیمپ ته استولی دي. د دغه نخطو په حق لباندې د منډي کس یو سیدونکو خادم مشال ریډیو ته وای بلخوا په باړه کې د اف سی ځواکونو یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي وایي چې تیر ماښام پاکستانی جټ الوتکو د تیرا په براګټ او سورکا سیمو کې د وسلوالو په مرکزونو باندې بمباری کړی دي چې په نتیجه کې نور 15 وسلوال وژل شوي دي او د دوی درې مرکزونه هم له منځه وړي دي. خو بیا وسلوالو تر دې دمه په دې حکله څه نه دي ویلي او نه یې د خپل مرګ ژوبلې په حکله څه تصدیق کړی دی. یاد دی ویچ د خیبر جنسی په باړه سیمه کې د تیری وګدې مدیرې سه د لشکر اسلام وسلواله ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي او په زیاتره برخو کې کرفیو ده او د امنیتی ځواکونو وسلوالو ترمنس پکې د نخټو په محل تر دې دمه لزګونه ولسی وګړو ته هم مرګ جوړبله اوریدلې ده او په زرګونه کورنۍ ترې خپل کډې هم وستلې دي چې دا محل ډیرای کورنۍ په جلوزو کډوالو کیمپ کې هم ژوند کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی زو بلوچستان صوبې ته چرته چې په گوادر کې نامعلومه وسلوالو شپږ مزدوران په ډزو وجلې دي. وجل شوي مزدوران د بلوچستان د ژوب سیمې اوسیدونکي دي چې پر خلاف یې نن په ژوب کې کاربندیز اعلان شوی دی. نور تفصیل د کوټنه د مشال همکار برکوال میاخیل راکوي.
د تربت سیمې یو چارواکی نیم گچکی وایي پیښه د پسنه شارګوټي په شادي کور نومې ځای کې سوې ده چې وایي شپږ مزدوران د لوی سړک ته خرابو ځایونو په بیا رغولو بوختو چې پر درېو موټرسایکلونو سپاره وسلوال ورته راغلل له خوبه یې راویښ کړل د دوی شناخت کارډونه یې وکتل وروسته یې ډزې پرې وکړې او شپږ واړه یې ځای پر ځای ووژل لیویس پولیسو تر پیښې وروسته د وژل شویو مزدورانو مړې سمدستي د پسنې سیمې روغتون ته راوړي دي وژل شوي شپږ واړه د بلوچستان د شمالي سیمې ژوب د مرغکب ځای کلي اوسېدونکي دي چې عالم خان یوسف خان نورالدین رحمت خان کالو خان او یاسین خان نومیږي د گوادر چارواکي وایي ټیکهدار چې د سړک کار په ټیکه اخیستی دوی ته یې خبر نه دی ورکړی او دغه مزدوران یې د امنیتي پولیسو له څارنې پرته په کار ګمارلي چې وسلوالو ورباندې برید کړی دی د گوادر لیویس پولیس وایي له مزدورانو سره یو دولس کلن هلک هم و خو هغه سلامت دی او وسلوالو هغه ته هیڅ هم نه دي ویلي د دغو مزدورانو د وژنې په خلاف نن د جمعیت علما اسلام ګوند د بشردوست کاروان لخوا په ژوب سیمه کې کاربندیز اعلان شوی دی د دې ګوند یو غړی بخت محمد کاکړ په پیښه کې د یوازینی ژغورل شوي دولس کلن هلک له خولې ازادۍ راډیو ته د پیښې په اړه وویل د دې برید مسؤلیت د شپې تر ناوخته کومې ډلې نه و منلی خو په بلوچ میشتو سیمو کې د پنجاب سند پښتونخوا او د بلوچستان د پښتني سیمو پر کارګرو د بریدونو مسؤلیت په وار وار د بلوڅو وسلوالو سازمانونو پر غاړه اخیستی او خبرداری یې ورکړی چې دوی په بلوچي سیمو کې هیڅ ډول د بیا رغونې کارونو ته اجازه نه ورکوي د بلوچستان نېشنل ګوند ځایناستی مشر جهانزیب جمال دینای د دغسې مزدورانو وژنه د پښتنو او بلوڅانو د سره جنګولو دسیسه بولي د یو ملت پال او جمهوری ګوند په توګه موږ د هر ډول بې ګناه او معصومو خلکو د وژنې مخالفت کوو او کړی مو د دلته له مخکې له حالات خراب دی او د لا خرابېدو هڅې یې کېږي دا چې د چا لخوا دا کار کېږي په دې نه پوهېږم د خلکو تر منځ د نفرتونو د زیاتولو هڅې خو کېږي مګر څوک چې د بلوڅو پښتنو او هزارو تر منځ نفرتونه زیاتوي موږ به هڅه کوو چې مخه یې ونیسو د دغو وژل شویو کسانو مړې برایي د شپې کوټې ته رارسول شوي دي د بشردوست کاروان د غړیو په وینا د بلوچستان د ګورنر د دفتر مخ ته به د احتجاج په توګه تر هغه وخته مړې کښېږدي چې حکومت د وژل شویو کسانو قاتلین نیولي او په سزا رسولي نه وي
مشال ریډیو ته غږی په پاکستان کې سیرونکي داسې نظر لري د کله نه چې د وسوالو طالبانو د ځانمرګي برید کوونکو روزونکي او دا شان د بمونو ماهران وژل شوي د طالبانو ځانمرګي برید کوونکي د ګډوډۍ ښکار شوي دي خو ځینې سیرونکي بیا دا هم وایي چې اوس د دغې له وجې وسلوالو طالبانو خپله کړنلاره هم بدله کړې ده تفصیل زموږ همکار مجید بابر وړاندې کوي
په دې وروستو کې د وسلوالو طالبانو لخوا چې په پیښور او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې چې کوم ځانمرګي بریدونه پلان شوي ول د دفاعي سیډونکو په نظر اوس په هغه کې هغه مهارت نه تر سترګو کیږي کوم چې څو کلونه مخکې تر نظر کېدو په پیښور کې د پاکستانی پوسټ پخوانی بریګډیر اسد منیر وایي چې کله نه د وسلوالو طالبانو هغه مهم کمانډر کاری حسین چې ځانمرګي برید کوونکو ته به روزنه ورکوله وجل شوی دی د وسلوالو طالبانو لخوا مختلفو اهدافو ته لیږدول شوی ځانمرګي برید کوونکو په خپلو مقصدونو کې بریا نه ده موندلې
دا پېښور باندې چې راغلی پلان خو ما او چې کوم دی جلال آباد کې کړ جلال آباد کې د ناکام شو هغه طالبان دی عمر مولا عمر او دل کم ناکام شو خو هغه دا مجته چې دی دا ادارې چې دی د خپل خپل سیکورټی لکوټی ټیک کړی دا کاری چې یو کنه او تکړه سړی او هغه ځال چې کله ناغت ډول کې ودل شوی دی نو هغې نه پسته دی دا والله کاروایي لکوټي په مشکي دا خیبر پښتونخوا کې کوي خو نورو علاقو ته چې ځي نو دا نه شي کولی دی
خو په پېښور کې د جرمونو او د تشدد د پېښو خبریال جان افضل بیا وایي چې کله نه د وسلوالو طالبانو لخوا د بمونو جوړولو ماهر بدر منصور او د ځانمرګو روزونکي کاري حسین وجل شوی دی طالبانو خپله کړنلاره بدله کړې ده او د ده په نظر اوس هغوی په هدفي وجنو زیاته توجه مرکوزه کړې ده
کوم ټارګټ کړی دی مثال خبره هغوی بشیر بلو ټارګټ وو نو هغه هغوی مطلب لږ لیټ شو هغه سب تور دغه شان هغه پولیس افسرانو کوم چې طالبانو خلاف څوک چې الرټ وو ډېر زیات او چا چې ډېر هغه کول هغوی تاسو وګورئ چې مطلب هغوی خپل مقصدونو کې کامیاب شوي دي زما په خیال چې مطلب ستاسو خیال به دې علاقې چې یاره دہشتگردی کم نہ دا ابھی خپل یو ټارګټونه دی او خپل ټارګټ ابھی جسو وګواري هغه ټارګټ ابھی خپل آسانه پرسی
د دفاعي چارو کارپو په خوانی بریګیډیر اسد منیر زیاتوی چې د پاکستانی طالبانو د کمزوري یو بل وجه د امریکایي ډرون الوتکو بریدونه هم دي
دوی تباکري اصلي ډرون دي فوجین خو د ویستو زلونه خو د نارت کې چې دوی کمزوري شي نو دوی غټ غټ لیډران مشران او د القاعده د آی ایم یو او د طالبانو دوی ډرون په حمله کې مړ شي نو چې لیډر مړ شي نو هغه باندې فرق پریوزي په هغه تنظیم کې فرق پریوزي او ډرون ما خپل تقریباً منلی دی طالبان او القاعده او نورو داسی تنظیمونو چې لیډران مرګونو غي کمزوري کیږي
د پاکستان د حکومتي وینا تر مخه تر دا مهال وسلوالو طالبانو په دغه هیواد کې صد پاسه سلويخ زره عام وګړي په بیا بیلو پیخو کې وجلي په زرګونو نور یې جوبل کړي او په لکونو نور یې بې کوره کړي دي
زمون همکار مجید بابر وو اوس هم راځو یوې مطبوعاتي کتنې ته د ډیلی ټایمز او ورځپاڼې په یو مقاله کې د پاکستان د بلوچستان نارامه حالاتو ته کتنه شوې ده او زیاتوي پاکستانی اسټابلیشمنت هڅه کوي په دغه صوبه کې د بلوچستانو او شیا هزارګانو پر ضد د کېدونکې زور زیاتی پړه په بهرنو کړیو واچوي د دغه مقالې غټ ټکی له هارون بچان اورو
له پاکستان خبریدونکو د ډیلی ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې ویل شوی په دغه هیواد کې له 1900 او یم کال راهیسې زرګونه بلوچستان ترې تم کړل شوی دی او دغه لړۍ لا هم دوام لري د ورځپاڼې په لیکنه دا په داسې حال کې دا چې له دغه ورکو شو بلوچستانو څخه د 200 هغو شکنجه شوی مړي د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې خښ کړل شوی دی په مقاله کې راغلی د بلوچستان پر ضد د کېدونکو تیریو په اړه د پاکستان اسټابلیشمنت د خندا وړ وضاحتونه او بهانې وړاندې کوي او غواړي د دغه هیواد خلک پر دې قانع کړي چې د یادې صوبې حالات ځینو بهرنیو کړیو په لمسا خراب کړل شوی دی د مقاله لیکوال وایي د پیپلز ګوند سینیټر رضا ربانی سورز وړاندې سینیټ ته په خپل وینا کې هڅه وکړه چې د کوټې د شی هزارګانو پر ضد شوی وروستی خونړې برید د پاکستان د حکومت لخوا د ګوادر بندرګاه چین ته د ورکولو له پریکړې سره وتړي د مقالې د لیکوال په خبره نوموړي سینیټر غوښتل خلکو ته باور ورکړي چې په سیمه کې د غنارامي امریکا او هند چې د چین مخالف دي په شریکه رامنځته کړي ده په مقاله کې ویل شوی سینیټر رضا ربانی چې د پاکستان په پارلیمان کې د قومي امنیت د کمیټې مشري پر غاړه لري 13 سپتمبر میاشتې پاکستان ته د ملګرو ملتونو د هغه پلاوي پر سفر اندېښنه ښودلې وه چې هدف یې په دغه هیواد کې د سړي غایبونې د پیښو څېړنه کول وو ډیلی ټایمز لیکي اصلي سازش دا دی چې له 1900 کال راهیسې د بلوچانو او له 1999 کال راهیسې د هزارګانو پر ضد د پاکستانی ریاست په ملاتړ د روان زور زیاتی مسله رابرسېره کېدو ته پرې نه خوده شي په مقاله کې روان کال د کوټې د شی هزارګانو پر ضد شو دوه غټو بریدونو په یادولو سره چې لشکر جنگوي پلا پر غاړه غستې ویل شوی چې د سینیټر رضا ربانی خبره رښتیا وګڼل شي نو بیا خو دغه ډله لګیا ده د چین د دښمنانو لپاره کار کوي د مقالې د لیکوال په خبره 13 جنوري میاشت په بلوچستان کې د گورنر د واکمنۍ تر لګولو وروسته پاکستانی حکومت د بلوچانو ضد خپل عملیات پراخ کړي او د لشکر جنگوي هغو پر ضد ځان غلي کړی دی په مقاله کې پر پاکستاني مطبوعاتو هم نیوکه شوې چې د لیکوال په وینا د تحریک طالبان پاکستان د مشرانو مرکې خو خپروي خو بلوچ بلتون خوخي لیډران یې بیخي لپامه غورځولي دي مقاله کاږي بلوچستان د دوی پر ضد کېدونکې حکومتي زیاتی پر وړاندې کلک مزاحمت کوي او پوخ تصمیم یې نیولې چې د خپلې خاورې او خپل تاریخ او کلتور د حفاظت لپاره به خپل ځانونو قرباني کولو ته دوام ورکړي
تبصری شنن خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیوگانې او د مشال اونې سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي په کراچۍ کې د شیا او سنی ډلو ترمنځ اختلافات سیوا کیږي چې په تیر نږدې وخت کې په فرقیزن خطو کې زیاتواله مخې ته راغلي دي د رویټرز خبری اجانس ته دغه رپورت تفصیل دی وی وړي د می ورستاورو رویټرز خبری اجانس لیکي د پاکستان په کراچۍ ښار کې چې کله په یو سنی مذهبي مشر اورنګزی فاروقي ډزې وشوې د هغه شپږ ساتونکو پکې اوجل شول او د پخپله جوبل شو وای باید دښمن پر دې خبر شي د به اوس سنیان بیدار کوي په فاروقي د تیر کال د دسمبر په 15مه نیټه یو شمیر وسلوالو برید وکړه چې ورسته په روختون کې خپل پلویانو ته وویل د به په دغه ښار کې د شیعګانو په مقابله کې سنیان دومره مضبوط کړي چې بیا به سوک د شیعه ډلې خلکو ته لاس هم نه ورکوي. رویټرز لیکي د داسې قسمه بیانونو سره په دغه هیواد کې میشت شیا ډلې ته مشکلات نور هم زیاتیږي، او په دې تیر نږدې وخت کې په کوټه کې په بمی حملو کې د 200 نه زیات شیا مسلک سره اړه لرونکي خلک ووژل شول او ګڼ ژوبل شول. په کراچۍ کې د بدامنۍ تازه پیښې ښکاره کوي چې په دغه ښار کې د یوې ډلې څوک ووژل شي نو بله ډله په بدل اخیستلو کې وخت نه تیروي، او داسې وسلواله ډله لشکرې جنګوي چې د شیعه مسلمانانو سخت خلاف ته د هیواد په مختلفو سیمو کې فرقیزې وژنې پیل کړې دي. رویټرز لیکي په کراچۍ کې په تیرو شپږو میاشتو کې څه ناڅه 80 شیعه مسلمانان ووژل شول، او پولیس وایي د دغه وژنو تر شا د لشکرې جنګوي لاس دی. په دغه وژل شوو کسانو کې ډاکټران، په بینکونو کې کارکوونکي او استادان شامل دي. په ځواب کې د سنیانو یو شمېر غړي ووژل شول، او په مذهبي مشرانو یې هم بریدونه ترسره شول چې ښکاري په دغه ښار کې د عدل بدل لړۍ پیل شوې ده. رویټرز د کراچۍ په ریډیو سټیشن کې د یوې کارکوونکي سندس رشید لخوا لیکي د شیا او سنی ترمنځ اختلافات اوس ډېر زیات شوي دي. دې کله په پاکستان کې د دواړو ډلو ترمنځ داسې نفرت او کرکه نه وه لیدلې. د مجلس وحدت المسلمین چې د شیا مسلمانانو یو مذهبي ګوند دی، مشر اعجاز حسین بهشتي رویټرز ته وایي د دوی په فرقه کې که څوک ووژل شي نو دوی یې بدل نه اخلي، ځکه که پردی شو نو بیا خو به د پاکستان په هر ځای کې بدامنی مخې ته راشي چې دوی یې نه غواړي، او ځکه دوی د بخښنې نه کار اخلي. عبدالستار ایدی چې په کراچۍ کې د خیر ښېګڼې یوه اداره چلوي وایي تر ټولو لوی مذهب انسانیت دی، او که چیرې په یو مذهب کې انسانیت نه وي نو دغه بیا بیکاره دی.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپږو.
مشال ریډیو ته وګیا وسمزو مومندو ایجنسی ته چرته چې په امبار کې د صحت په محکمه کې کارکونکي وای دوی په مومندو کې د هغه وخت راهیسه ډیوټي کوي د کوم وخت نه چې وسوالو د پولیو کمپاین ازد غ کړی وو. ولی اوس په سیمه کې قراری راغلی نو باید د صحت محکمه دی د دوی نه جونیئر کسان دغه سیمه ته ولیږي او د دوی د کار ځایونه دې بدل کړل شي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبریال دا رپورټ اورو.
د مومند ایجنسی په تحصیل امبار کې د پولیو په ضد مهم کې کارکونکي سپروایزران وای هغوی د کلونو راهیسې د امبار په غریزه سیمه کې ډیوټي کوي چې مشکلات ورته ډیر زیات دي. باید هغوی دي د مومند ایجنسی نور وو تحصیلونو ته هم بدل کړی شي، ځکه امبار سیمه کې نه خوب مواصلاتي سہولتونه شته دي او نه پکې داسې ښه تعلیمي ادارې شته چې د هغوی بچي پکې سبق وای.
زه سیف الله خبرې کوم. اوس مدد چې 12-13-14 سال مې وشو په پولیو کې هغه ته زم راځم مدد دومره د سیبانو کې دومره دغه نشته چې زمنګ په یوازې کې نور کسان وړيږي او درې میاشتې موږ تم سہولت نه غشي ګن جمعه ته خو خالد لقب را کړی چې کینګ امبار ته لس پنځه لس کال وشو بس 13 بډاګانم شو نو زمنګ دومره وس کې دا نورم نکی په مورټیکل زرا زاد مدد چې په میش کې سلور کمپاین
شیرګل ای پی ای ټیکنیشن دی او د امبار په کمیونټی هیلت سنټر حد کور کې ډیوټي کوي. وای په کال 2000 پغم کې په دې روختون کې نوکر شوی ولی اوس پوری هم دغه سیمه کې ډیوټي کوي.
مال خفغان په دې باندې صرف راشي چې یره ز ډیوټي خو اسیم ډیوټي ده یا الته یا دلته، خو لکه زمنګ غریبیم د کنه چې منګه تا د پېټرولو پیسې دومنه نه رسیږي چې منګه دا 200 کیلومتره مزل کو او زو او رازو الته د سیت سہولت هم نشته چې زمنګ بچی الته سبقونه وای یا د سی هاستل به کې نشته چې باغې کې منګه تا پاتې کیږو منګه تا روزمره زندگی سانه پریوزی کنه جی.
د خارې درې په وړو کې روختون کې کارکون کې یو بل ای پی ای ټیکنیشن دولت رحمان مشال ریډیو ته وویل هغه هم په عمر او هم په نوکری کې رټول سینیئر دی، خو ډیوټي ورلا داسې ځای کې لګولې چې هغه اوس په دغه ځای کې ډیوټي کول مشکل غنی.
نور سی بز سینیئر پی ای ټیکنیشن هم پکاردا چې جونیئر کسان زی په پراتری پکاردا چې هغه هم دغه ځای کې سو وخت تیر کی کنه. زما تقریبا یو کال شو د خپل تبه ډیوټي کې د خپل تکینه باکو زمانو وروسته کې افسر اړه ما زو سره سو کوم نمبر په نمبر باندې یو کس میاش دوه درل ته تیر کې زموږ د خفغان بنی یو د غزه خو ما په سلی کړی نو غزه چې کوم زمو مستقل باشندم.
لدی ورستو مو د بیلا بیلو مرزونو د ختمولو لپاره د ای پی ای د پروګرام انچارج ډاکټر شبیر سره خبرې وکړې نو هغه ویل
همدام د دیپ کو مثال باندې د دیپ دغه باندې شي چې درځي د لوکل مانزه بدل د ډیوټي کو په لحاظه دا هغه ترانسفر بل ولا نه دي چې کوم دې مثال یې کوم دا پی ولا دې دا په انتقال کې
خود دغه تنانو په وینا کوم محل چې په سیمه کې د پولیو مهم په ضد وسلوالو غږ کړی او بیا د ملک په بیلابیلو سیمو کې د پولیو غړي هم د نامعلومه وسلوالو لخوا وژل شوي. دوی خپل ډیوټي پورا په پورا کړی وه. باید حکومت ته ورسره دا همدردي وکړي چې په دغه سیمو کې نور جونیئر تنان ولیږي او دوی دې چیرته نورو سیمو ته بدل کړي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 1550 او 15,500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، نن ستاسو لپاره د مشال ریډیو نوې 19 پروګرام د یارانو مشال هم لرو. دا پروګرام تاسو د هر ګل پورز نیخ پنیغه زمونږ د همکارانو هارون بچا او نجیب عامر سره اوریدلی شي. د غرمې 12:00 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د منور شان اورو.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د دفاع وزارت ته هدایت کړی چې د مرکزی ولایت میدان وردګو نه په دوو هفتو کې خاص امریکایي ځواکونه وباسي. د ملي امنیتی شورا د دفاع وزارت د افغانستان د اسلامي ریاست ځواکونو ته حکم ورکړی دی چې د هغه ټولو ډلو فعالیتونه دې په فوري توګه بند کړي شي کوم چې د خاص ځواکونو په نامه د بیګنا خلکو کورونو ته ننوځي، دوی ویروي، وهیټکی او وجنیې. د خیبر هاوس یو سرکاري چارواکي د نوم نصر غندولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي، تیر ماخام په باړه او تیراک امنیتی ځواکونو د وسلوالو سره دنخطو او بمباری په وخت کې اوښا یو لس وسلوال وجلی او یو شمیر جوبل کړي. په دنخطو کې د امنیتی ځواکونو دوه کسان هم وجل شوي دي. تیر شپه د پیښور او اسلام آباد په شمول د هیواد په زیاتره لوی ښارونو کې لږ تر لږه د دوو غنټو لپاره بجلی بند وه. وزیر اعظم راجا پرویزه شخص امر کړی چې زر تر زره د بجلی بحال کړی شي او د هبکو بجلیګر د ستونزې تحقیقات دې وکړی شي. دا مهال د هیواد په زیاتره ښارونو کې بجلی بحال کړی شوې ده. افغان حکومت غواړي له 2014 کال وروسته په هیواد کې د پاتې کېدونکو نړیوالو پوځیانو په فعالیتونو بشپړه څارنه وکړي او د هغو پاتې کېدل د دوو اړخیزو موافقو له مخې تنظیم کړي. د افغانستان د دولت د ریاست ویان ایمن فیزی پرون په خپله خبری غونډه کې د نور مسایلو ترڅنګ یادونه وکړه چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو هر ډول موجودګي د افغانستان د اسلامي دولت سره یو دوه اړخیزه توافق ته اړتیا لري. جان کیری با نن د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په حیث خپل لومړنی بهرنی سفر په آغاز کې په لندن کې خبري اترې کوي. او نن د اسکر ایوارد په نامه د هالیوډ استرې جایزې د امریکا په لاس انجلس کې په 50مه کلنۍ اکیډمي ایوارد کې ورکړل شوې. تر ټولو ښه فلم ایوارد په ایران کې د یرغمال شوې امریکایانو د شخړې په اړه جوړ شوې ډرامې آرګو واخیسته.
لاند خبرونه مو زموږ د همکار منور شان اوریده. اوس هم راځو د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته چې غټ کې د اسلام آباد نه د مشال همکار احمد الله راکوي.
دنیا او رسپانه په خپل اداري کې لیکي چې داخله چارو وزیر رحمان ملک پنجاب حکومت له دړکه ورکړې ده چې لشکري جنگ وي په ضد یې کاروایی اونې کړه، نو وفاقي حکومت به پیرا ملټري فورسز رینجر او اف سی په ذریعہ اپریشن کوي. اداري لیکي چې د حقیقت نه انکار ممکن نه دی چې تیرو 15 کالو کې حکومت د اولس توقعات پوره نه کړل. نه صرف ګرانۍ کې اضافه وشوه او توارایي بحران د حل لپاره څه اونې کړې شول، بلکې ټول ملک کې بمی چاودنی او ځانوجون کې بریدونه کیږي. په کراچۍ کې حالات خراب دي او په بلوچستان کې هم هدفي وژنې روانې دي چې له وجې ملکي معیشت ورځ په ورځ خرابېږي. اداري لیکي چې حکومت لا پکار دي چې ملک کې د امن او امان وځخه کولو لپاره د منصوبه بندي وکړي او د لړکې د مخ کې نه ډیر د ځړ نه کار اخستل شوی دي او که حکومت په فوري توګه څه ګامونه پورته نکړي نو ملکی سلامتي په خطر کې پریوته شي. نو پکار ده چې حکومت په ملک کې ګډوډي جوړونکو په ضد کاروایی وکړي او په دې خبره دي هیڅ څوک هم اعتراض نه کوي چې آیا دا کاروایی وفاقي حکومت کوي او که صوبایي حکومت. آج ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ویلي دي چې موجوده حکومت په تیرو 15 کالو کې ډېر ترقیاتی کارونه کړی دي او موږ هر قسمه حساب ورکولو ته تیار یو. اداریه لیکي چې اولس بار اتلونکو ټول ټاکنو کې د تیرو 15 کالو حساب د موجوده حکومت نه ضرور غواړي، ځکه چې اولس ته موجوده حکومت د کارکردګۍ نه خوشاله نه دي. اداریه لیکي چې ټولو ګوندونو او خصوصا حکمرانانو لپاره کار دي چې راتلونکو ټول ټاکنو نه وړاندې خپل پارټو کې حساب کتاب سره نظام جوړ کړي او په تیرو 15 کالو کې ناقصه کارکردګي خودونکو غړو احتساب دی وکړي، او نه صرف پر راتلونکو ټول ټاکنو کې د ټیکټ نه ورکوي بلکې خپل ګوند نه دی هم لری کړي. د سره سره موجوده حکومت او نور ګوندونه خپل کارکردګي خودلو سره سره خپل ناکامو ذکر دی هم وکړي، او اولس ته دی وایي چې راتلونکو موده کې به په څه ډول د ناکامو ازاله کوي. ادارې په اخیره کې لیکي چې دا فیصله به بیا اولس کوي چې ټول ټاکنو کې څوک منتخب کوي او څوک نه.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات د کینیډین براډکاسټنګ کارپوریشن ویب پاڼې په خپل یو مقاله کې لیکلي د لشکر جنگوي مشر ملک اسحاق گرفتاری مختلف پختنې راپورته کړې دي چې د کوټې په شیګانو د بریدونو ذمہواری د منلو وروسته هم ملک اسحاق څنګه په ښکاره ډول د پنجاب رحیم یار خان کې اوسېدو. بلخو د افغانستان یو سرنیزه اداره افغانستان انالیست نتورک په خپل یو رپورټ کې لیکي په ننګرهار کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د پاکستانی وسوال فقیر محمد نیولو نه داسې څرګندېږي چې دا په دغه هیواد کې یو پاکستانی سوال مهمه گرفتاری ده. ته دواړو مقالو تفصیل د انیس اجمل ناورو.
د کینیډین براډکاسټینګ کارپوریشن ویب سایټ په خپل یو مقاله کې لیکي په پاکستان کې د لشکري جنگوي مشر ملک اسحاق نیونه صرف د خلکو غوسه کمول دي، نور هیڅ معنی نه لري. ویب پاڼه لیکي د ملک اسحاق ډله لشکري جنگوي چې پروان کال کې د 214 ذمہواری منلې، د جمعې پر ورځ دغه نیولو د پښتنې راپورته کړي چې د دغو پیښو وروسته څنګه ملک اسحاق په ښکاره ډول داسې په خپل کور کې اوسېدو. ویب پاڼه لیکي د لشکري جنگوي لومړني هدفونه پاکستانی شیاګان وو او ایرانیان، او بیا د ایرانیانو په پاکستان کې ګټې دغې دوه منخې وې. په 2001 کال کې د لشکري جنگوي په اړه داسې باور کېدو چې دوی د تشدد د 350 پیښو ذمہوار دي. ویب پاڼه لیکي د امریکا حکومت ویلي چې لشکري جنگوي د امریکایي خبریال ډینیل پرل تختولو کې هم لاس لرلو، او امریکا داسې باور لري چې لشکري جنگوي او لاغې سره تړلې وسلوالې ډلې د سعودي عرب لخوا مالی مرستې ترلاسه کوي. بلخوا کینیډا هم لشکري جنگوي په 2003 کال کې د ترهګرو په لیست کې شامله کړې ده. مقاله لیکي په 2011 کال کې لشکري جنگوي په افغانستان کې خپل بریدونه زیات کړل، او په کابل کې د شیاګانو په زیارت حمله کې یو کم 60 تنه ووژل، او دغسې دویم برید یې په مزار شریف کې وکړل چې د 2001 کال راهیسې د هیواد تر ټولو لوی فرقیز برید وو. بلخوا د افغانستان یو څېړنیزه اداره افغانستان انالیست نتورک په خپل یو رپورټ کې لیکي په ننګرهار کې د افغان پولیسو او استخباراتو لخوا د یو مشهوره پاکستانی وسلوال نیونه په دواړو هیوادونو کې یو غټ خبر جوړ شوی دی. د فقیر محمد نیول داسې څرګندوي چې دا په افغانستان کې د یو پاکستانی وسلوال مهمه نیونه ده. فقیر محمد چې اوس د څلوېښتو کلونو دی، په تیرو دوو لسیزو کې فعال وسلوال پاتې شوی دی، او تحریک نفاذ شریعت محمدی سره هم تړاو لرلو. رپورټ سیاتوی فقیر محمد د طالبانو د واک تر لاندې هم په افغانستان کې جنگیدلې، او هغه په 2001 کال کې د تحریک طالبان پاکستان کې د شاملېدو نه وړاندې هم په خیبر ایجنسی کې چې خپل ورسره تړاو هم لري الته د ترهګرۍ پکړونو کې فعال وو. افغانستان انالیست نتورک لیکي د پاکستانی طالبانو د مهم کمانډان گرفتارول لکه د فقیر محمد نیول د افغانستان لپاره ډیر اهمیت لري، او د دغه هواد امنیتی ځواکونو یو غټه کامیابی پګوته کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. افغان چارواکي لا هم هیله لری چې په کابل کې د افغانستان او پاکستانی دینی عالمانو ګډه غونډه به جوړ شي. روسو لدې چې د پاکستان زینو دینی عالمانو په دغه غونډه کې د ګډون په اړه شک سرګند ک، په کابل کې داسې اوازې خپرې شوې چې ګینه افغان حکومت غواړي په کوم عربي هیواد کې داسې غونډه جوړ کړي. خو د ولسمشر حامد کرزی ویاند ایمل فیضی پرون په کابل کې په یو مطبوعاتي غونډه کې وویل تر هغه چې د پاکستان لخوا په دغه غونډه کې د نه ګډون رسمي خبر یې نوي ترلاسه کړي، په هیڅ ځای کې به کومه غونډه جوړه نشي. احمد تکلورو:
که څه هم د پاکستان دینی عالمانو په کابل کې د افغان او پاکستانی دینی عالمانو د یوې ګډې غونډې جوړېدو ته لیوالتیا ونه ښوده، خو د ولسمشر د ویاند له پرونیو څرګندونو ښکاري چې چارواکي لا هم د دې غونډې جوړېدو ته هیله مند دي. د سلوغه په 28مه د افغان دینی عالمانو او د سولې د عالی شورا یو پلاوی پاکستان ته ولاړ او له پاکستانی دینی عالمانو سره په کابل کې د یوې غړې غونډې د جوړېدو پر څرنګوالي خبرې وکړې. چارواکي وایي پاکستانی دینی عالمانو د دې غونډې د اجنډا په اړه د بحث لپاره د کاپ په دریمه نیټه کابل ته د تلو ژمنه کړې وه، خو د پاکستان د دینی عالمانو مشر ابو هریره د افغانستان د علماو شورا ته په یو لیک کې ولیکل چې دا غونډه به پر طالبانو یوه حمله وګڼل شي او ځکه دوی نه غواړي ګډون پکې وکړي. د ولسمشر وایاند ایمال فیضی پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. که څه هم په دې وروستیو کې پاکستانی عالمانو ځینې څرګندونې وکړې چې نه غواړي په کابل کې د دواړو هیوادونو د دینی عالمانو په غونډه کې ګډون وکړي، خو د حکومتونو په کچه تر اوسه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. ښایي ډېر ژر په دې اړه چې دا غونډه جوړیږي که نه وروستۍ پریکړه وشي. زموږ خبرې اترې او هڅې روانې دي چې دا کنفرانس جوړ شي. د پاکستانی عالمانو له څرګندونو وروسته د افغانستان د عالمانو د شورا یو غړي مولوي شهزاده شاهد وویل که د افغان او پاکستانی عالمانو غونډه جوړه نشي نو افغانستان به د نورو اسلامي هیوادونو له دینی عالمانو سره غونډه جوړه کړي.
سولی علی شورا په ګډه وساتڅ کوي چې دا کانفرنس جوړ شي، خو بدبختانه یا متاسفانه که جوړ نشي منګه علما د دین الله په نوي احساس باندې منګه په یو مناسب وخت کې د اسلامي نړۍ د علما یو کانفرنس جوړو چې په هغه کې به تبن پاکستان می بیا دا ضروری نه ده چې دا کانفرنس په افغانستان کې جوړ شي، کدا په سعودي کې، کدا په ترکیه کې، کدا په اماراتو کې.
خو د ولسمشر ویاند ایمال فیضی په ډاګه کړ چې په دې اړه سمدستي کوم پلان نشته.
موضوع یزی که چنین کنفرانس برای علمای افغانستان با علمای دیگه
په دې اړه چې د پاکستان یا نورو هیوادونو له عالمانو سره د افغان عالمانو کنفرانس په بهر کې جوړ شي روسي پریکړه نه ده شوې. که څه هم دا موضوع مطرح ده، خو موږ هیله من یو چې په لومړي ګام کې باید افغان او پاکستانی دینی عالمان غونډه سره وکړي، ځکه په دې اړه افغانستان او پاکستان دواړو مخکې موافقه کړې ده.
افغانستان او پاکستان از قبل موافقه کړده.
په کابل کې د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو د دې غونډې د جوړېدو موافقه ولسمشر حامد کرزی او پاکستانی سیالې آصف علي زرداری په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا په درې اړخیزه غونډه کې کړې وه. د موافقې له مخې د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو غونډه چې د قرآني احکامو په رڼا کې په جګړه کې ښکېلو خواوو ته سپارښتنې پکې کېږي باید په راروانه مارچ میاشت کې په کابل کې جوړه شوې وای.
مشال ریډیو د مینې او رڼا زیر.
اوس هم زو د افغانستان خوست ولایت ته چرته چې د بجلی د یوې کمپنۍ لخوا د خوست ښار د متون بابا غونډۍ د استوګنې سناسو 300 کورونو ته د برېښنا د غزونې کار پیل شوی. د دغې پروژې د پرانیستې په مراسمو کې د خوست والی عبدالجبار نعیمی هم شرکت وکړ او ویل د برېښنا د دغې منصوبې نه به ډېر زر د ښار نورو ځایونو ته هم بجلی ورکول کېږي. په دې اړه نجیب الله الوخیل ورو
د یک شنبه په ورځ د برېښنا شرکت لخوا د خوست ښار د خواجه متون غونډۍ د استوګنې پروژې ته د برېښنا د غځونې کار پیل شو. پیاده پروژه کې چې تر 300 زیات کورونه دي په وروستیو کلونو کې د متون غونډۍ په لمنه کې آباده شوي چې تر دې مهاله د یادې پروژې اوسیدونکو له شخصي جنراتورونو او لمریزې یا سولر برېښنا څخه استفاده کوله. دا چې خواجه متون غونډۍ د ښار په زړه کې موقعیت لري نو تمه ده چې نوموړې پروژې ته د برېښنا په رسېدو سره به نه یوازې د خلکو اړتیاوې پوره شي بلکې د شپې لخوا به ښار ته ښکلا او رڼایي هم وروبخي. د خوست د برېښنا شرکت رئیس اسماعیل خان د یادې پروژې د لګښتونو او څرنګوالي په تړاو داسې وویل:
مالي لګښت یې 15,300,000 افغانۍ کېږي. د افغانستان برېښنا شرکت لخوا په دې باندې 43 قلمه برقي سامان آلات او تجهیزات، یو به برج برق او 400 ولټه او 20 کیلو ولټ شبکې، کندنکاري، مونتاژکاري او نور لوازم پکې شامل دي.
خوست والی عبدالجبار نعیمی چې د خواجه متون غونډۍ فامیلې ته د برېښنا د شبکې د غځونې په مراسمو کې خبرې کولی ویل چې ډېر ژر به د ښار یو شمېر نورو رهایشي پروژو ته هم د برېښنا د غځونې کار پیل شي.
همدغسې د 301 کور دغه پروژه چې ختمیږي د دې پلان سره سم به د دوی 1200 فامیلي اداري کمپلکس، شفاخانه، پوهنتون، دغه منطقه به انشاءالله ټولو تر پوشش لاندې راولي. همدغسې بل طرف ته به د متون نورې ساحې به هم دوی تر خپل پوشش لاندې راولي.
د خوست ولایتي شورا استازي مراد خان منګل له ولایتي ادارې غوښتنه وکړه چې د ښار نورو سیمو ته هم د برښنا غزونې ته پاملرنه وکړي.
دولتي ادارې نه مغښتنه ده د کسره کم ته چې دغه پروژه پلي کیږي. په همدې ترتیب سره نور تفتلا شو کې چې تر څو د خوست د ښار چار اطراف د ټولو ساحاتو ته برښنا ورسیږي.
د یادې پروژې یو تن اوسیدونکي وکیل منګل وویل ولایتي ادارې د پروژې په پیلیدا سره دا ثابته کړه چې د ښار رڼا کولو او د خلکو د ستونزو حلولو ته پاملرنه لري.
د خوست د ښار د ښکلا په خاطر، د خوست د خلکو د مشکلات د پکولو په خاطر، او د خوست خلکو ته د روښنايي د ورکولو په خاطر عملا دا ثابته کړه.
د یادونې وړ ده په خوست ښار کې آزادۍ مینا، سارنکوټ، مالیار، بانډه، پوهنتون، ولایتي روغتون او اداري کمپلیکس هم هغه مهمې سیمې او ادارې دي چې تر اوسه له حکومتي برېښنا څخه بې برخې دي.
مشال ریډیو ته غوږی د غازی بروتا ډیم او اواسین نه د پنجاب خار پینډی او داشان اسلام آباد ته نور اوبو ورکولو په اټک کې د اکوړی ډیم په اړه د پښتونخوا حکومت او یو شمیر غیر سرکاري تنظیمونو غړو سخت مخالفت کړی او وایي چې د پښتنو په وسایلو د نور صوبې او مرکز نه قبضه کیږي. شبیر احمد جان نه تفصیل ورو.
دا خیبر پښتونخوا سین اباسین او توربیلی ډیم نه سرخار اسلام آباد او پنډی خار ته د اوبو ورکولو او د صوابه غازی بروت ډیم نه پنجاب لپاره د نور اوبو ورکولو او د غرنګ په اٹک سین باندې د کوړو ډیم جوړولو دا مرکز د منصوبو په ضد د پښتونخوا حکومت او یو شمیر غیر دولتي تنظیمونو او قام پرست ګوندونو आवाज اوچت کړی دی او دوی وایي چې دا د پښتنې خورې په ضد یو بل سازش دی. د لکه د پښتونخوا حکومت هم د دغه منصوبو مخالفت کوي او وایي چې دوی به په کونسل اف کامن انټرست یا د شریکو مفاد تو کونسل کې د شخړ اوچتوي. د غرنګ په پیښور کې یو غیر دولتي سازمان وطن تنظیم مشر ډاکټر سید عالم مسعود چې په دې لړ کې سوسو غونډه هم کړې دي او د دې پسد باندې هلې ځلې کوي. مشال ډېړو ته ویل چې اوبو ټوله د پښتونخوا دی خو لته رو پیندوش په توکالو راسي دوی ته د کې ډېره کمه برخه ورکړ کیږي او د دې فائدې ټوله پنجاب ته ځي.
پاکستان دے قابل کاشت زمکی 0.38% دا پاکستان موجودہ 50% برآمدات دا دے زراعت دے وجنے کی انہوں نے پختون پدے کی یو ٹکا ایسا نشتا دے دے پاکستان نیم روزگار دے زراعت دے وجنے دے دے پختونوں پدے کی صرف 0.38% دے نو دا عباسین چی زمانگ سر تیری گی دا خودے رکھنے دے دا درن اوڑے دے
دا رنگ دا یبل تنظیم پختون اویرنس مومنٹ عمومی سکتر شاہب خٹک وائی
اسٹیبلشمنٹ دا فیصلہ دا چې دا باسین د اوبو نه با راول پنڈی او اسلام آباد ته د سکول اوبو ورکي او هغه ډیر لوی مقدار کې اوبه دي. د پښتنو وسایل او د پښتنو اوبه د پښتنو خاوره د دې لوټ مار د تیرو 15 کالو نه داسې روان دی لکه چې دا ډوس خبره نه او یا لکه چې دا پښتانه خاوره د پنجاب کالونی وي.
بلخوا په دې باب لباندې 13 ورځ یو شوی سیمینار ته د خیبر پښتونخوا حکومت بیان می افتخار سینو ویل چې مرکزی حکومت چاره هم داسې نشي کولی چې د اتلسم ترمیم وروسته په خپل باندې داسې قسمه پریکړه وکړي.
غالي بروته دا خبره وکړه چې کوم معاهده شوې ده د تاریخ خلاف ورزي ده د دې سپین د کمپلیشن او دا د په هغه ځای کې دوباره سین تواجر شي چې کوم زموږ رایټ دی زموږ حق دی او بیا خاص کر دا چې که داسې منصوبه چې هغه د اوړي ډیم د پاره هغه چې بیخي سل پسند د کاراباغ نه ډېر زیات تاوان لري او خو په چې کاراباغ نه مونږ نه به څنګه منو چې دا کوم د پینډی او د اسلام آباد د اوبو خبره ده. دې سره مونږ هم چې کوم دی نه اختلاف کړی دی او په دې بنیاد هم کړی چې هغې د کوم اوبو حصه غواړي
یادونه وړ ده چې رغیا سرکاري تنظیم وطن ویلفیر سوسایټي مشر ډاکټر سید عالم مسعود وینا وه چې ملک ته 80% اوبه پښتونخوا ورکوي خو ولې دوی ته پکې 40% برخه ورکړی کیږي. نو همدغه وجه ده چې ډېرو وسایلو باوجود هم په پښتونخوا کې غربت او بیروزګاری ډېره زیاته ده.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
اوس همزو قبایلی سیمې خیبر ته چرته چې د ایجنسۍ په مرکزی روغتون کې د تیر اوږدې مودې راهیسې خزینه ډاکټرانې نشته او د سیمې خلک وایي د دغې له وجې د یو شمېر صحي مسلې لري. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال دغلته د یو شمېر مریضانو او د دوی د خپلوانو سره خبرې کړې دي. تفصیل یې په دې رپورټ کې.
د قبایلی سیمه خیبر جنسی اوسیدونکو وای چې د خیبر په مرکزی روغتون کې خزینه ډاکټره یا ګاینیکولوژیست نشته او په لیبر روم کې د اولاد پیدا کېدو په وخت یوازې نرس کار کوي او مهمه دوایان هم پکې نشته چې لامل د سیمه امیدوار خزی دیو شمیر ستونزو سره مخ دی. دوی وای چې دلته ورسره نرس ښه چلند نه کوي او د 15 روپۍ سرکاري فیس په ځای ترې په زرګونه روپو غوښتنه کوي چې دوی یې د ورکولو وس نه لري. په دې روغتون کې د ښځینه ډاکټر یا ګاینیکالوجیسټ د نشتوالي د ستونزې په هکله یو ځایي اوسیدونکی عبدالرازق مشال ریډیو ته وایي
د ګاینیکالوجیسټ سیټ خالی پروت دی. زه حیران یم د حکومت ته چې دا دومره لوی هسپتال دی او په دې باندې ډېره لوی آبادي ده او هغه چې نه دلته چې څومره ډیلیوري کیس راشي یا څه سنسټیو کیس راشي نو دوی مجبور یي چې هلته پیښور ته ریفر کا او چې کله ډیلیوري کیس سیریس کیس بیا په ایمبولنس کې اکثر ماشوم ته هم خطر شي د ژوند او د مور ته هم خطر شي او اکثر ډېر خطرناک کیسونه لیار کې داسې وشي او هر وخت ټول لیبر روم چې دای صرف هغه ته حواله کړی دی چې کوم هلته دایی او نرسی د هغو په ذمه دی.
د کم شلمانی اوسیدونکی نور محمد چې د خپلې کورنۍ ناروغان یې د یاد روغتون لیبر روم ته راوړي وایي
زنانه ایمرجنسی و نګورمې ده چې ماشوم وشجلی 1050 روپۍ راوښته دی بس موږ خدای واخیسته تاسو موږ خپل پیستر موږ واخیسته موږ غریبانان یو نو وسم چرته موږ د ډېرې مزدوري کوو موږ غریب خالي کړ دا پیسې رانه نه اخیسته دی خپل تنخان د موږ تنخان کانې نشته دی دویم دکان راخیسته دی 500 روپۍ رانه لاړې دوی سره درسن سره بس غریبانان خل قرض موږ بس کار بچلو سره څه پکو موږ پیسې غواړي موږ مجبورې نو.
او د خیبر سیمه یو مشر حاجی امان د یاد ستونزې په اړه وایي
دلته دا مسلې چې مخلوق ناسه ورته او علاج نشي مونګه دا غواړو چې غټه ډاکټر ای په ټیم باندې علاج وشي سرکاري ټیم باندې سرکاري کار وشي چې پرایویټ کاری چې پرایویټ وشي نم پرایویټ ستانه سرکاري ستانه.
د خیبر سیمه د خلکو د خزینه ډاکټر د غختنې او په لیبر روم کې د ځای خلکو ستونزې او شکایتونه مو چې کله د ایجنسی مرکزی روغتون ایم ایس ډاکټر محمد نذیر وزیر ته وړاندې کړل نو په دې هکله دوی وویل
مالک له کړي دي او وربلی می د ډایریکټر صاحب سره خبره کړې ده دا په خپل لیول باندې چې په کم ځای زو کنه دا خبره می کړې ده رسولې می ده خو چونکه دا د کم حالات دي دغه حالات په وجه تر اوسه پر ایوا غنی اکولوجیست نه تیاری چې راشي کنه دلته خلکو ته خپل سرویس ډیلیوري وکي چې د هسپتال په کم شوبه کې عوامو ته څه شکایت وي یا زموږ خپل سټاف ته شکایت وي زه 24 اور دلتا و پدا باندې پوښتنه چې واقعي دا جنون شکایت ده پا باندې به ان شاء الله آن دی سپاٹ ایکشن داخل.
یاد دی وی چې د کم شلمان اوسیدونکو نور محمد کورنۍ نه چې کومې زیاتې روپۍ اخیستل شوې وي د مشال ریډیو په نشاندهۍ ورته د روغتون ایم ایس واپس کړي او په دې حق لې وویل چې دوی به یې پلټنې کوي او د خپلې عملی پر ضد به انکوایری او کاروایی کوي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره. او اوس مو د مشال خبریال نیاز احمد خان د سوات تحصیل مټي کاروباري بازار ته بوزي چرته چې دغلته دکانداران وای د صفای نظام خراب دی، پاکي اوبو او د شپې د رڼا انتظام ان لري او انتظامیت ری ټیکسونه حملي ولی بازار ته او مقامی ولسته سکه قسمه اسانتیاوي نه ورکل کیږي. د مټي د بازار مسلې هم د دغه ځای د خلکو نه اورو چې د مشال خبریال نیاز احمد خان ورسره خبرې کړې.
د سوات تحصیل مټي لوی بازار چې پکې په زرګونو زی اوسیدونکو کاروبار کوي او خوښه سیمو کې اوسېږي هم دغه اولس ګیله لري چې بازار د ګن څخه ډک وي، بجلی نشته، پاکي اوبه دوی ته نه ملاويږي او کچره باران وشي نو لارو کې تلل مشکل شي. د مټي بازار کاروباري اتحادیې مشر اکبر بادشاہ په دا اړه وایي
مټي بازار چې دی دا ډیلز کنسول سره تعلق ساتي. په دې کې زموږ سره درې نیم زر دکانداران دي. هغه دکانداران د ډیر وخت نه سکنه مخکې د بلی نه محروم شوی دي او نه هم زموږ دا چې مطلب دا دی لکه زمونږ دته د خمبو کمی دی، دته زمونږ تارونو کمی دی، زمونږ دار څه کمی دی. که زه تاته ووایم د مټي بازار کې د سکل اوبه نه میلاویږي دلته کې، دلته کې زمونږ د ټرانسفارمر یو لوډ دی په هفته کې یو پیدا جمعه د مټي بازار صفای کیږي او د مټي بازار ته کوم سوتو نو تا تر کچرو کوم د کچرو کې زین نشته.
یو بل د اتحادیه غړی عمر علي وایي چې دغه سیمه کې ترهګرۍ او وروسته سیلابونو د کاروباري خلقو لوی زیان کړی دی. په دا اړه حکومت دوی سره څه قسمه مرستې نه دي کړي او ټیکسونه ترې ښه اخلي.
زموږ نه مطلب دا ده چې ټیکس زی او مطلب دا لکه یو خبره داسې ده چې زموږ دا ګیله کوو چې یو زمنګ نه چاته انکمي پکارتا ده چې داغه سلګه ایسه خو مطلب دا ده مونږ ته مطلب دا ده چې پاغه کې ملاویږي کنه نو زمنګ نه کم آمدن چې ده غزي خو مونږ ته په واپسې کې سلور نه هیلپ زمنګ سره نه کی په سرګاری توګه منه څه قسم امداد زمنګ سره یا په روډ یا په مطلب دا ده چې د سټریټ لایټ یا د بلسه د بلسه مونږ مطلب دا د خپل حکومت نه غټه کیله ده چې مونږ ته څه قسم مطلب دا چې بازار ته امداد نشته.
د مټي په بازار کې د سبزیانو او میوې لوی منډهای ده. د دغه منډهای صدر محمد نثار وای چې دغه ځکه کې پسونو خلق روزګار کوي ولی منډهای کچه د کله چې باران اوشي د خټې ډیر وی چت پر هم نشتا بل دې د دوی څخه ټکسونه اخلي ولی خلق ته په بدل کې سقس په اسانتیاګانې نه ور کوي.
لاول چې څنګه حالات خرابو ته حالات نه رسته بیا چې کله فوج کې نستو نو مونږ د روډ په غاړه باندې یو بل د روډ په غاړه باندې ناسو نو ودې کې بیا فوج راغې او مونږ دې منډهای را دن لګو نو اسه راته نه کوجو خو لکه زمونږ سره دغه نه لشه لکه مونږ به د خټو کې ناشو دا چومبړې مونږ زاله په خپل لګولې او زمونږ نه پیسې غسته کې خپاقې ده 80000 روپۍ میا زمونږ نه تقریبا غسته کې مونږ د به سہولت نشته ټول غریبانو باندې خټو کې ولړې دا خړې دا سینې په خپل باندې او مطلب دا چې مونږ ټول غریبانو خپل ته پوسم نه کوم لارې شړې مونږ باندې راځي او مونږ باندې مونږ چاته پوسم نه کوشش راته تاسو ته څنګه نه نوستي یا مطلب دا چې تاسو ته سہولت ته بده ګر مونږ ته به کې سہولت نشته چې باران یو چا ځان لا چوبړې مونږ لګولې جو هغه نه شو کوم غریبانو
مټکی د تحصیل منسپل اډمنستریشن ادارې مشر احسان الله خان څخه مو چې کله په دا اړه پوښتنه وکړه نو ښاغلی ویل چې دوی سره وسایل نشته ځکه اسانتیاګانې ورکول مشکل دي.
ڈیلی منٹ کو رہے اعظم سر خود اس پر درج جی نے مسلم سیپر دیا تھا بغیر علاوہ اعظم سر یہ ٹریکٹر ٹرالی تھا چاہے اس وقت رمونا پاس کرا کرے گا ذرا بغیر ٹیکس کا ان کے کار کو مانا اور در سمجھ رہا بوس نے کی رہے مطابق قسمتی دا
د تحصیل میونسپل کمیټې مشر زیاتوي چې په دا اړه دوی د خیبر پښتونخوا حکومت اعلی چارواکو څخه د مټي بازار او خواوشا سیمو کې د ترقیاتي کارونو لپاره د پند غوښتنې کړې دي او دوی د بازار دکاندارانو څخه نیغ په نیغه څه قسمه ټکسونه نه اخلي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګیو د روانې خبرونې په پای کې راځو. یو بل رپورت د مردان ضلع د تختبای زمیداران وای حکومت سری او نور شیان کال په کال ګرانوي خو د دوی فصلونه لکه ګنی ټماټر نه ګرانیږي. د دغه سیمې زمیدارانو د مشال ریډیو خبریال اسرار اتل سره د خپلو مسلو په اړه خبرې کړې دي.
زما تاریخ نوم نه د دې چترال کې تختبای تحصیل تقریبا کېدو په زیات منګه پر یو سره زی او حکومتي چې کوم جزونه موږ ته بازار نه ملويږي خاور یو سبس سره هغه پوړان دی وو نه په دې وجه دومره ماشي بحران دی زمیدار د بارجه حد نه سی وږي.
حکومت زراعت او محکمه لري هغه ته پند زور کوي تاسو د پاره مفید مشورې لري تاسو ته اسانې درکې تاسو دغه مشکلات په کړه دغه سر خبري کیږي هغه تاسو پر رابطه کی یا د دې مشکلات د هواري د پاره حکومت یا د زراعت څنګه سکی هم او کنه
یره جی دلته کچر تاسو غړ زمیداری خان یا غل ورزی او غل سپیده ور کوي او غل مشوره ور کوي وی اورو کې زمیدار څوک بالکل ته پوسم نه کوي نو موږ تر اګریکلچر غ دفتر معلوم نشي په کوم ځای کې دی او دوی سرګرمۍ سي دي په دغه خلک هیڅ اورو کې زمیدار ته هیڅ نه ملایويږي نه مشوره شته نه نور څه پیدا شته که چېر دغه څوک لاله لاړ غو زمیدار یې غله سورکی ورګي به اورو کې زمیدار ته داسې هیڅ قسم صدقه نه ملایوي.
تاسو په خپل خبرو کې وی چې دغه مشکلات د وجه غنیس تاسو مستقل فصل دي او هغه خلکو پرې خو ده
بالکل
نو څه وجه و
نو په دې وجه پرې خور چې نرخ نه خرچه پیډه را و دغه په وجه باندې خلک سبزی یو بل تراله په سبزی باندې بلور کیلو ډیر څه کچ خلک زمیدار خو ډیر ډیر غنی کړل غنه پاغه مقدار کې کته سبزی کړی نو په سبزی باندې خامہ خاصر بریوزی دا غیم مګه مارکیټ نه پدیږي کې څنګه چې مخ کیو
زمانو خو عبد الله خان دی زدي غاونو شته کې ما جعفر ډیر کلی مې دی مونږ ته عام څنګه چې تاریخ خبرو کړل د عام کده مونږ د زمیدار دا مسله حکومت کو ته ستاون نشته دی دا زما مخ خبرو کړل چې تک کم زمیدار دی هغه دا ټول غنی کړی خو دا غنی د اساس نشه پاتې نشو پرې موږ غنی رااله مونږ په مقابله کې انډیا سره د حکومت اون ډیر څه کچ مونږ د کم خبر په 2000 ملي حتی په انډیا کې اخر تقریبا 800 روپے ملایږي تر څو انډیا نه کوم ټماټر راځي هغه تقریبا 4 روپے کیلو دي که زمونږ د خپل ټماټر شي ته 5 روپے کیلو شي 4 روپے کیلو شي دا ټول زمونږ زمونږ سره پریباسي په دیو ځوان زمونږ ته حکومت تر بس خاص دغه نشته
زما اوس جی سجاد احمد نوم دی دو چترال کلی اوسیدونکې متاصیل تختبای ضلع مردان او جرنالیزم میکړی دی جی او بس سو جاب یا سو روزګار نشته نو بس د خپل زمیدار کو جی او مونږ ولې دو غنی فصل چې کم دی زمونږ پر علاقو باندې غټ فصل دی خو چې د غنی شي کم انکم دی او اخو به چې کم دغه اخراجات کیږي د خاور او د سرو او د ټریکټر او دغه نو چې کال بعد کم حساب کتاب ته وځنګي نو بالکل زمیدار ته دوسر تاوان دی جی
پښتانه او نړیوال
When we visited Afghanistan, I was 10 years old.
The Pakhtano, Watanakho, Watano, the Mohawksho.
I knew the word Pashtun, but I didn't know very much about the culture.
په دې ځانګړي خبرونه کې له هغو بهرانيانو سره خبرې کوو چې د پښتنو په وطن کې اوسېدل دي. دا خبرونه د هری چهارشنبه په ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هری شنبه په ورځ د ماسپښین پر پاوکم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.